درنو اوریدونکو السلام علیکم. دوی بجې شپې د آزادی رادیو د دې سات په خبرونه کې د آزادی په چپو کې پروګرام لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه واوري. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د نننۍ حملې له درو حمله کوونکو څخه یو وژل شوی دی. د بغلان په کیلګي کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. د پولي چرخي د محبسونو او توقيف ځایونو عمومي رئیس وایي چې په پولي چرخي محبس کې د بندیانو اعتصاب پای ته رسیدلی او چین د سپوږمۍ لپاره یو نوی ستور بیړۍ نندارې ته وړاندې کړه. دا ستور بیړۍ به په دسمبر کې واستول شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ملي امنیت ریاست پر روزنیز مرکز د حملې د دوو پاتې برید کوونکو د له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی نصرت رحیمي آزادی راډیو ته وویل چې د درې حمله کوونکو له منځه یو تن د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی، خو دوه نور لا هم پاتې دي.
لازمه که
ما امروی
شما صحبت میکنم. یک نفر
دیوی همدا شی بچی لتا سره خبری کوم. امنیتی ځواکونو یو حمله کوونکی وژلی دی. د دوی شمیر درې تنه وو او امنیتی ځواکونه هڅه کوي چې ژر تر ژره دوه نور هم لمنځه یوسي. د پیښې له ساحې څخه د آزادی رادیو خبریال تو شی به مخکې وویل چې د یوې بلې چاودنې ژغې اوریدلی دی. د حمله په پیل کې هم چاودنه اوریدل شوې و. تر اوسه پورې د دولت کومې وسلوالي مخالف ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی نه دی. افغان چارواکو د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یوه روزنیز مرکز د پرونی حمله د مرجوب لو تازه ارقام خبره کړل. پرون د عامه روغتیا وزارت ویلي و چې په دې برید کې اته څلوېښت تنه وژل شوي او شپږ پنځوس نور ژوبل دي، خو نن افغان چارواکو وویل چې د پرونۍ حملې د وژل شویو کسانو کره شمېر څلور دېرش تنه دی، نه اته څلوېښت. د ملګرو ملتو امنیت شورا د حمله وغندله او هغه یې یوه بېرحمه او کرغېړنه تروریستي حمله وبلله. امنیت شورا وویل دغه حمله د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم له عاملانو، تنظیمونکو او مالي تمویلونکو سره باید حساب وشي او عدالت راکاژل شي. یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مشر هم دغه حمله وغندله او پر دې خواشیني څرګنده کړه چې په افغانستان کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي ستره قرباني ماشومان ورکوي. د راپورونو له مخې د بغلان په دوشي ولسوالي کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په سیمه کې د آزادی راډیو د خبریال د راپور له مخې دا جګړه د کیلګي په سیمه کې له تیرې نیمې شپې راهیسې روانه ده او تر اوسه د تلفاتو په اړه چارواکو جزئیات نه دي ورکړي. د جګړې له امله په همدې سیمه کې د کابل لویه لاره هم بنده شوې ده. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالي هم د سه شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو د یو پراخ برید شاهده وه. په مرکزي بغلان کې پروی پوځي اډیا او څو پوسټو د وسلوالو په برید کې د لښته لږه ډیر شو پولیسو او سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی و. د افغانستان د محبسونو او توقيف ځایونو عمومي رئیس وایي چې په پلو چرخي محبس کې د بندیانو اعتصاب پای ته رسیدلی دی. په پلو چرخي محبس کې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر بندیانو د محبس پر شرایطو د اعتراض لپاره د نه خوړلو اعتصاب کړی و. خو د کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقيف ځایونو عمومي رئیس ډګر جنرال حلیم کوهستاني نن پنځشنبه آزادی رادیو ته وویل چې اعتصاب پای ته رسیدلی دی. پرون ماښام شپږ بجې د دوی اعتصاب ختم شو. اوس کومه ستونزه نشته. څو تنو بندیانو د تلیفون له لارې ادا کړې وه چې د اعتصاب له کبله څو تنه بندیان مړه شوي او د نورو روغتیایي حالت نازک دی. دا خبرونه له آزادی راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بوسنی هرزګوینا د هغې سیمې د پارلمان چې سربیان پکې برلاسي دي پر هغه اقدام انتقاد وکاوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو لخوا د زرګونو مسلمانانو د وژلو په اړه یو مخکینی راپور رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه خپاره کړي بیان کې د وکیلانو دغه هڅه له تاریخه انکار وبالا ویل. دوی د ریپبلیکا سربسکا پخوانی حکومت هغه راپور باطل کړی چې دا یې منلی و چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1920 او 1950 کلونو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا 8000 مسلمانان په سربرینیتسا کې وژلي وو. د بهرنی چارو وزارت وویل چې په سربرینیتسکا کې د ډلوژنې په اړه په 2004 میلادي کال د ریپبلیکا سربیسکا لخوا د دغه ریپورټ خپرول د روغې جوړې لپاره یو مهم ګام و. د بهرنیو چارو وزارت د ریپبلیکا سربیسکا د ملي اسمبلۍ د چهارشنبې د ورځې دغه اقدام ناسم بللی دی. چین د سپوږمۍ لپاره یو نوې ستور بیړۍ ښکاره کړه چې ټاکل شوې ده د دسمبر تر لومړیو پورې واستول شي. دا ستور بیړۍ به د سپوږمۍ په هغه لرې برخو کې پلټنې وکړي چې تر اوسه یې په اړه معلومات نشته. د چین دولتي رسنیو وویل دا بې سپرلۍ ستور بیړۍ به چې چانګي څلور نومیږي لومړنۍ ستور بیړۍ وي چې د سپوږمۍ پر هغې برخې کښته کیږي چې د لمر وړانګې پرې نه لګیږي. چین په داسې حال کې فضا ته مخه کړې چې امریکا په دې برخه کې خپل پروګرامونه محدود کړي دي. د سږکال په مې میاشت کې چین د یو سپوږمۍ ته واستول چې د سپوږمۍ د دې لرې خوا په اړه معلومات راټول کړي. پر سپوږمۍ د چین لومړنۍ بې سپرلۍ ستور بیړۍ یو تو د 2014 میلادي کال په دسمبر کې کښېناسته.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم له ظریف نظر سره مو د آزادۍ په څپو کې د پروګرام کې هرکلی کوو. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د لوی اختر په ورځو شپو کې پر اور بند غور کوي. رویټرز اژانس ته د طالبانو دوه مشرانو هم ویلي دي چې شاید دوی د اختر د څلور ورځو په ترڅ کې اور بند وکړي. د سیاسي چارو کتونکي حاجي سید داوود د طالبانو له لوري د اور بند مسلې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر مې کوم ازي کې افکار عامه ملي منطقوي بین مللي ده. انا قسمه یا افکار تحت شعاع قرار بدن که ما هم د میدان جنگ حاضر هستیم هم د میدان صلح و آتش‌بس حاضر هستیم. فرضاً اگر امریکا بخواه که همراه ما مذاکرات کنه، شرایط ما را قبول کنه، ما آمادگی داریم برای آتش بس.
طالبانو د تیرونی په پای کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هم د سولې خبري مخته یوړې. د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي مشر شیر محمد عباس تنگزي د دې خبرو مشي کوله. طالب پلاوی د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف سره خبري وکړې، خو په کومه ورځ چې دا خبري پای ته ورسېدې په همغه ورځ طالبانو د غزنی پر ښار برید وکړ. د دې جګړې په ترڅ کې اوښتو تلفاتو ته که څوک وګوري نو دا حمله د کال تر ټولو خونړۍ حمله وه. افغان ځواکونو، ملکیانو او طالبانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه ضد او نقیض خبرې کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې لیکلي دي چې د غزنی ښار په 15 ورځنۍ جګړه کې 115 افغان پولیس او عسکر وژل شوي دي. د ورځپاڼې په وینا د ملکي تلفاتو شمیر لږ تر لږه 40 ته رسیږي او د چارواکو په باور په سلګونو طالبان هم په دې جګړه کې وژل شوي دي. یوې خوا ته جنګ، بل لور ته سوله کیدای شي. که سوله ونشي تر کله به په افغانستان کې جګړې روانې وي او ګټه به یې چا ته رسېدلې وي. پرون د کابل په 13 حوزې کې ځان وژونکي برید تر 150 ډېر ملکیان ووژل او تر 500 ډېر ټپیان کړل. نن بیا د کابل په 15 امنیتي حوزه کې د برید کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د کابل له 15 امنیتي حوزې د ازادي راډیو خبریال ابراهیم ساپی په ټلیفون را سره دی. ساپی صاحب، تازه معلومات څه دي؟
شیبر سے محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه حمله شاوخوا د شویل کې 13 بجې د کابل د تنظیمي امنیتي حوزې قلعه وزیر په سیمه کې وسلوال یو ناجوړ شوی تعمیر ته جګ شوی او له هغه ځایه د ملي امنیت په روزنیز مرکز باندې د دې کې چې ګوران مخکې لدی نه چې د سای سره مخامخ وګیګم تقریبا شاوخوا شپږ پر له پسې د درنو څخه اوریدل شو، خو دا معلومه نه ده چې دا به د وسلوالو لخوا دغه چاودنې شوي او که یا به هم د افغانستان ځواکونو لخوا په هغوی چې تر څو هغوی له پښو غورځوي. په ورته وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په هماغه تعمیر باندې یو ډول ګاز وکارول شول چې حتی د هغه ځای څخه 500 کیلومتری کې د هغې هیڅ کېدی او یو افغان امنیتي ځواکونو سیمې ویل کېږي چې هغه کورونه چې دغه ځای سره نږدې وو د باستلي دي او سیمه کې معامو خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. همداراز سیمې ته د خبریالان ته هم تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکول شوې چې هغه ځای ته ولاړ شي. همدا اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو ټانک ولاړ دی په هغه تعمیر باندې، هغه تعمیر یې له برید نیولی دی.
تاسو پوښتنه کړې ده چې تر اوسه پورې تلفات څومره اوښتي دي او کنه؟ تر اوسه پورې لا معلومه نه ده.
تر اوسه د تلفاتو په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. داسې ویل کېږي چې وسلوال حمله کوونکي څلور کسان وو چې د هغې ډلې دوه کسان له منځه تللي دي، او داسې ویل کېږي چې دوه کسان لا هم ژوندي وو. نو د دغې حملو د دغه چاودنو د درنو چاودنو وروسته به معلومه شي چې آیا په سیمه کې بریدګر لا هم ژوندي دي او که له منځه تللي دي.
مننه سپای صاحب، و مو ردل چې د کابل په پنځمې امنیتي حوزې کې نن هم وسلوالو بریټ کړی دی د قلای وزیر په سیمه کې. د ازادي په چپو کې په دې پروګرام کې دا موضوع چیرو چې آیا جګړه او سوله دواړه یو ځای مختتلی شي، آیا دا ممکنه ده؟ نظر صاحب د خپل خبرونې ملمنو ته پورش.
بله، تشکر آقای احمد شیبر. مهمانای محترم ما در استودیو کابل پوهان سید ودیر صافی، استاد سیاست‌های بین‌المللی بگویم، و محترم آقای لوی پاسوال، میرزا احمد یارمند، موین اسبق وزارت امور داخله. منتظر ایشان هم هستیم، هنوز تایید نکردن که آمدن یا نه، و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم دکتر محمد اکرم اخپلواک، رئیس دانشگاه شورای علی سلام تماس برقرار شوه. و فعلا ما کوشش میکنم کار تکنیکی ما با معاون سخنگوی وزارت داخله آقای نصرت رحیمی وصل شویم، از اونا در مورد وضعیت آخری صحبت کنیم.
نظر صاحب، تلفن وصل شویده له شاغل نصرت رحیمی څخه. له دوی څخه به واورو چې د قلای وزیر په سیمه کې جګړه څنګه روانه ده.
بله صاحب.
رحیمی صاحب،
رحیم صاحب، خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
سلام، سلام بر شما، بر تمام شنونده های رادیو خوب شما، برنامه شما.
تشکر.
قبلی ساعت ده قبل از ظهر امروز سه نفر از مهاجمین داخل یک بلند منزل نیمکاره میشه در قلعه وزیر مربوط حوزه پنجم امنیتی، و از اوجه بالا یکی از مراکز امنیتی تعلیمی فایر میکنه و او را هدف قرار میده. متعاقبا پلیس و نیروهای امنیتی، خاصتا قطعه خاص نیروهای امنیتی ما، به محل میره و محل انسداد میکنه تا به فعلا دو نفر از مهاجمین از بین برده، مستقیما روبرو در فایرهای نیروهای ویژه ما اونا کشته شده. یک نفر دیگه ایشان هم تا به فعلا اون زنده است، مقاومت میکنه. کوشش نیروهای امنیتی است که به زودترین فرصت او را هم از بین ببره.
رحیمی صاحب، د افغان ځواکونو ته یا ویا ملکیانو ته په دې جګړې کې تر اوسه پورې تلفات اوښتي دي، تاسو معلومات ترلاسه کړي؟
تر اوسه موږ ته داسې معلومات نه دي رسیدلي. سیالته امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلي دي که نه دي رسیدلي امنیتي و ملکي کسانو ته؟ خو دا چې جګړه ختمیږي، یو نفر بل مهاجم هم یرغلګر پاتې دی، هغه هم کله چې وژل کېږي، موږ دقیق معلومات راټولوو. دقیق معلومات د تاسو سره او تاسو سره د افغانستان له خلکو سره شریک کړو.
په سیمه کې شیبه مخکې د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافي وویل چې داسې خبرونه ترلاسه کړي دي چې پر برید کوونکو باندې یو ډول ګاز استعمال شوی. دا خبره تاسو تاییدوئ؟
نه، په دوی ته بریتلاند راغلی دی، د څلورو خواو نه دوی محاصره شوي وو. همالته خپل امنیتي ځواکونو او ځانګړې قطعې د پولیسو په هغو باندې عملیات کړي، او د مرمیو په واسطه او د مخامخ جګړې په ترڅ کې دوه نفر له منځه وړي او هم له پاتې.
بله، خب معاون صاحب محترم، یک پنج دقیقه دیگه هم که ما باشین، بعد زیاد مزاحمت نمیکنیم. تا وقت پوهان صاحب ودیر صافی استاد ما در استودیو کابل هستین، اونا رو هم نظرشان در مورد حادثه اخیر بگیریم، که اگر اونا مگر سوال داشتن یا تبصری داشتن جواب شما رو میگیریم، بعد از او شما رو وصلا وقتتان رو نمیگیریم. استاد چی میگین شما صاحب؟ استاد صافی،
تشکر. بعد از تقدیم احترامات به همه شما،
ما اینطور میتونیم بگویم که حملاتی که علاوه با جریان داشتن مذاکرات صلح در افغانستان و از یک طرف هم راجع به آتش بس سخن زدن دوام داره، معنای از این است که اینا میخواهند در مذاکرات به حیث یک جانب زورمند و قوی حضور داشته باشند و هر آنچه امتیازاتی که اینا پیشنهاد میکنند طرف حکومت افغانستان یا دوستان بین المللیش باید بپذیره و به اینا حد اعظمی امتیازات بگیرند. و این امکان واضح است در سوالی که محترم شبر و پیش کرد که آیا صلح و جنگ هر دوش در یک وقت امکان داره یا نداره، واضح است در یک وقت امکان نداره که هم صلح بخواهیم و هم جنگ کنیم، اما جنگ، پیش برد جنگ هنوز هم تا رسیدن به فیصله نهایی در صلح به حیث یک ابزار گرفتن امتیاز به کار برده میشه و امروز هم اینمی واقع است. اما پروبلم در کجاست؟ چرا میتونن اونا کامیاب شوند؟ چرا میتونن به این قسم جایا را پیدا بکنن؟ فکر میکنم که هنوز هم در داخل قوای افغانی هر قوه مسئلهش که باشه، چی امنیت، چی اردو، چی پلیس و بین عرصه از اینا هماهنگی که لازم است که رگهای رسیدن به مناطق مهم سوق جیشی و از لحاظ نظامی مهمه از طرف دشمن بگیره، اینا نتونستن او را جلوگیری بکنن و بستش بکنن برای دشمن مسلحی خود.
تشکر استاد. رئیمی سای محترم، این مسکم بود هماهنگی بین نیروهای مختلف در این مورد میخواستیم تبصره شما را بگیریم. همچنان سایب بر علاوه از این که در ساحه سکتورهای مختلف امنیتی هماهنگی باشه، یک هماهنگی بین سیاستمدارا و استراتژیستا و رهبرا اینا هم به کار است که هم در سطح سیاست منطقه و داخلی دیگه از کسایی که دوستان بین المللی اینا هم یک هماهنگی در بینش به کار است که یکم که دست بالا داشته باشه دولت نظر به مخالفین نیست. در این مورد تبصرتان بگیریم.
بسیار زیاد تشکر. اول خب من کاملا رد میکنم که دشمن ها کامیاب شده. دشمن ها در کجا کامیاب شده؟ دشمن ها بین مردم اوجه دهشت میکنه و وحشت میکنه. شما دیدین در غزنی چیزی که مردم اون بود اوجه اونا قتل هم کردن.
رئیمی صاحب منظور از کامیابی از اونا این است، کامیابی از اون که موفق میشن تا کابل بیاین، تا غزنی بیاین، مقطعی صاحب. بله
درست. پلان دشمن و تمام شبکه‌های توریستی ای است که مردم عام اونا هدف قرار بدن، چی او در ماکن مقدس باشه، چی در مساجد باشه، چی در مکان‌های تحصیلی باشه. شما دیروز دیدین در حوزه 13 در اوج در یک کورسی که اونا تعلیم میکردن اونا را هدف قرار دادن. به این اساس میایم به مشخص به سوال شما که بین نیروهای امنیتی، نیروهای دفاعی و نیروهای هوایی ما به شکل کامل هماهنگی وجود داره. در این بخش اقدامات صورت گرفته و کارهای دیگه هم در پلان است که در این بخش تحکیم پیدا کنه.
بله. خب یک سوال آخر از شما سب امی، چطور میتونین جلو استخبارات مخالفین زیادتر گرفته شوه؟ یعنی یک کار شوه که اونا نتانن از حرکت شما خبردار شوند پیش از شما سب؟
موخه به تو برخو که چی پلان هم به استخباراتو او ده کشف لارخ اغب پلارا چه او ده افغانستان پلارو پراتو سیمو کلی پا باندو که او مرکز که ده استخباراتی تیمون دیر موفق و مومد و مزدر واقع شویده. دخمن دست نده چی اغا ایوا پلارا چه اغا کامیابیهی دخمن، یعنی لست عملون ایوا استثناکیهی چی اغا کامیابیهی او دوی خفل شوم هدف درسیهی چی اغا هم د خلکو دام و خلکو تارگت کول دی. نه پلان دوی خونساکی گی دوی نیولکی گی دوی در افغانستان نافذه قوانو مطابق دوی سره عمل کی گی. هم دغه رنگه کله چې موږ عملیات کوو د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو هیڅ داسې یو عملیات تر اوسه نه دی پیښ شوی چې هغه ناکامه وي، بلکې څه عملیات چې د افغانستان لارو پرتو سیمو کلیو باندو که مرکز که پارا سیمه که چه پلارا چه ول که اغا کاملا موافق دی. لکه سنگ چه مخی خبرو که ول شول دخمن ده تو ول توانه استفاده که چه بدو وقت که دهشت و وحشت و بربریت دغه د خلکو په منځ کې خپل وهم خپور کړي.
مننه رحیمی صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو ده چې وی خواته په افغانستان کې جګړې تودې شوې دي او بلې خواته د اوربند خبرې کیږي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک په ټلیفون را سره ملګری شو دی. خپلواک صاحب خبرونه ته شرح لی.
تشکر شیبر صاحب تاسو ته او نظر صاحب او ټول اوریدونکو ته سلامونه.
تشکر خپلواک صاحب. کچیرته تیری وی میاشت ته وګورو نو څلور اونۍ مخکې دغه سي امیدونه ډیر تر سرګو کېدل، حتی راپورونه ډیر خبرېدل سي په افغانستان کې به سوله بریالي شي. قطر ته د افغانستان استازي تللی وو، البته کدا خبر تاسو نه تاییدوي. په ازبکستان کې طالبانو له ازبک چارواکو سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال له طالبانو سره په قطر کې ولیدل، او همدارس حتی پاکستان وویل چې نور پوځان به په سرحد کې ځای په ځای کړي. د طالبانو په وینا ځینې راپورونه خپاره شول چې دوی د خپلو دوستانو لاری تر فشار لاندې دي. د پاکستان احتمالي نوې سریازم چې لوړ بوکړي، عمران خان ویل دي چې په دې برخه کې به مرستي وکړي، او للویا سره د اوربند او سولې په ارتباط امیدونه زیاتو. لیکن په روسیه کې د طالبانو حمله ډېر زیات شوې دي. آیا د سولې خبرې تر شواله لاندې راغلي دي او کنه؟
تشکر. مننه. اول خو درستنوي پیښو ټول شهیدانو ته، خصوصا د غزنی د اسلامي ثقافت مرکز رسنوی خنوري پیخو کورونی شهیدانو ته تسلیت وایم. بل شک من مخکې هم ویلی دي څومره چې من د سولې په پروسه کې پیشرفت کوو یا دا حلزل مختزی استاد سیمه تروریستی کړی، داخلي کړی او نور مختلف پاړخونه چې همزمان به د سولې د پروسې د اخلالولو او د توقف کولو او یا د داس اقدامات په کولو چې هغه د عامه ذهنیت افکار تغیر کی کار وکړي. روسنۍ هڅه هم چې ځینې ګورو او په دې ډول باندې وحشت دا دغه خطو یو بیلګه ده چې غواړي چې د سولې د پروسه چې په یو ډیر قوت او په هم په موثریت او هم د یو واضح پلان مخې قدم په قدم زی، بل اخره عامه ذهنیتونه او دغه مثبت حرکت لپاره موانع واقع سي. مګر زه په دې عقیده يم چې د سولې هڅې په قوت روانې دي او امیدواری زمنګ په قلاده زیاته ده. دا هم نه شوره ده ولې چې حتی د مذاکرات په جریان کې هم کله کله رسمي مذاکرات هم شروع کېدل سي، د تضمین هیڅ خانه ده ورکړی چې یا به انتحار نوي یا به انفجار نوي او یا به همدغه حمله نوي. ځکه چې کله بیا موافقه ورسیږي بیا بردا حمله مخنیوي کیږي. امیدواری مو زیاته ده چې د شرایط مساعد کو چې په یوه کې د اعتماد په ځای او د دغه سي ملکی تلفات او د ملکی خسارات او د دغه سي حمله مخنیوي مذاکراتونه مخکې او د مذاکراتو په جریان کې ایجاد.
خپلواک صاحب ستاسو هم دا خبر به له پوهاند صاحب سره شریک کو. پوهاند صاحب څنګه تاسو هم د ډاکټر صاحب خپلواک له خبرې سره نظر یاسي چې څومره په سولې کې افغانان مخته شي هغه مره به د ګډوډولو لپاره هڅې زیاتې شي؟
دا څه خبره ده چې هر کله جګړه وغوړو ختم شي، جګړه داسې په ډېر آرامۍ نشي ختمېدلې. جګړه خپل اخیری پیک ته درجې ته رسیږي. دواړه خواوې غواړي چې برلاسه ترلاسه کړي. په همدې لحاظ په اخر د جګړو کې کسولې ته هم ناستای وي او کسولې لارې باندې هم روانېدل وي، مګر دواړه خواوې کوشش کوي چې برلاسه پیدا کړي تر څو بیا په له مذاکراتو کې ګټه واخلي. نو هر څومره چې سولې توندېږي خبرې، هر څومره چې نزدیکیږي مغنه جګړه توندېږي، تر هغه چې دواړه خواوې د مذاکراتو د لارې نه یوې موافقې ته یا لیکلي یا نه لیکلي ورسیږي او بیا د جګړې د ختمولو فیصله هم دوی خپل وکړي او بیا ورته پای کیږي.
بله
بله خپلواک صاحب محترم، وقتی که اصل صحبت میشه یک مسئله نیست، چندین مسئله است که پایای منطقوی داره، مسائل بین‌المللی داره. او روز آقای افراسیاب خطک در توییت خود یک چیز نشته کرده بود که پاکستانم باید جواب از این بده که اجسادی که از افغانستان می آیه چطور
جنگر دولت غزنی جنگ ته اشاره کرده چله غزنی رزی.
بله، از او خاطر او طرف هم یک مسئله است دیگه، مسئله استراتژی بین المللی یا استراتژی امریکا در مسئله است. این کل ازی باید اما هنگ شوه. از دیگه طرف بعضی ایراد میگیره، ای میگن مسائلی که سل زیاد صحبت میشه، طرف مقابل جرات زیاد میشه، میگه می عملیاتی که ما میکنیم یا میکارا خودکشیایی که ما میکنیم این فایده میتنال امریکا که ما میخوای گپ بزنه و دیگه. از او خاطر یک مسیج غلط به طرف مقابل داده میشه. این مسائل چطور میشه که اما انگی کرسه؟
تشکر نظر صاحب. اول خو بلا شک چه جنگ یا استخباراتی جنگ ده، او دا جنگ تنه د افغانانو ترمنځ نه ده، بلکې قربانی افغانان دي په دې جنگ کې، مختلف لاسونه دي. د سیمه ستراتیجی نړیوال وضعیت حالات دا ټول د افغانستان په جنگ باندې مستقیم تاثیر لري، او همکاري هم تاثیر لري، مداخله هم تاثیر لري. بل شک چې من په دې عقیده یم. دویمه مسله دا ده چې ځینی خلک هم دا فرضیه کوي چې د سولې خبرې مخالفینو ته جرأت ورکوي. برعکس، د سولې هڅې د مخالفینو ټول مشروعیت تر سوال لاندې راوړي، کاغه دینی مشروعیت ده، کاغه سیاسي مشروعیت ده، کاغه ولسی مشروعیت ده. تاسو وګورئ نظر صاحب، د غزنی رستنۍ پیښه، طالبانو که د دې پاړون باندې جدي فکرونه کې یو ډیر لوی تاریخي بدنامي به د دې لپاره پاتې وي، ځکه چې د غزنی عامه د یونو ته او هغه تقدس او هغه ته چې موجود و هغه ټول دی پایمال کړل، د خپل په عامه ځانو کې د دوی په اړوند باندې کافي منفي تاثیرات کړي. لبل خو په ډیر وضاحت باندې الته د پاکستانیانو په خوا هم مختلف برخو کې په ډیر واضح باندې جنگیدل، مګر رسنۍ پیښې چې په د پاکستان په مختلفو سیمو کې د ډیورند کرقنې خواته الته د دوی جنازې کیږي، پاتهې نیول کیږي، د دغه سیو حالات او بیا دلته وره چونی، او دا د دې په مشروعیت باندې او د دې په حمایت باندې په ولس کې او بیرون یو کافي تاثیر اچوي، او د یورو په ورو ځان هغه نړیوالې تروریستي شبکو ته چې د یوې اعمال همداسي وي نږدې کوي. من د سولې په پروسه کې په دې عقیده یو چې د یو معقولیت لمخې مختزو، او د سیمه هیوادونه افغانان ټول په دې متيقین دي، او اسلامي نړۍ او نړیوال ټولنه هم په دې په دې معقولیت باندې قانع کړی چې د افغانستان د بین الافغاني پروسې نه حمایت کوي. او دا یو کال پخوا نه و، یو کال په پخوا د سیمه هیوادونو د افغانستان د سولې پروسه کې د حکومت واضح موقف تر سوال لاندې نیولې و چې نه لري یا د نړۍ اسلامي نړۍ یا نړیواله ټولنې. مګر نن موږ د یو معقولې پالیسۍ له مخې ټول نړۍ د ځان سره او د سیمه هیوادونو د ځان سره کړي، بل شکه چې د سیمه ځینې هیوادونه درستنوي نامنوي تر شادي او بده کې شک نشته. من پاره څه چې موږ لپاره لازم وو هغه حمایت ولسی ده، سیاسي ده، مذهبي ده، هغه مو ان شاء الله خسته ده او مطمئن یو چې هدف تر رسیدو.
بله، تشکر. حالا آقای شیبر، وقت شنونده های محترم ماست. بله. اعلان کوتاه داریم، برای از اونها فرصت میتیم، شما رای تلفن اعلان میکنیم، نظر از اونها را میگیریم.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01.
د شمیرز هم درته تکراروم 0993235 بل کورنۍ شمیره ده 0923255 او نړیواله شمیره مو ده 00420222112501. یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی، ازرې په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
بلی السلام علیکم، احمد الله تکیم د میدان ښار نه فاروان تاسو سره پاړی کیم
خبرونه تشرح لی ز شیبر یم مهرباني وکړئ.
خو شیبر ته نو په کاره موضوع سره لګر خانه کړه.
موضوع یوی خواته د سولې خبرې کی چې بلی خواته په افغانستان کې جګړه تیز شوې ده، یا ممکنه ده سوله؟
بالکل، زمونږ افغانان د جنگونو څخه تړل شوی او په هر حالت او هر حال کې چې وي موږ سولې ته تمه لرو او ان شاء الله چې را بشي.
مننه ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدون کې ته مخه کو، آزادې په څپو کې پروګرام دی. بل اوریدون کتاب مخه کو، آزادې په څپو کې پروګرام دی. تاسو څوک خبرې کوي او لکم ځای؟ بله
خبرې کوم.
ستاسو
خبر دا ده چې فجیج کې انځي د سولې هیڅ هغه نه جوړیږي. دا کوم بین افغاني کچیر ځای انسان افغانستان خلق یا افغانستان حکومت دا د 25 دوله مثالی د الوتکې بمباری دی په ځان قبلې
یم نظر شما.
بله تاسو نظر و بل اوریدم کته مخه کو، آزادې په څپو کې پروګرام دی.
سعودی عربستان کی غونډه، کابل کی غونډه، پاکستان کی او په کور دننه او د باندې او کوشش چې په لاره شوسی دي د سیمانو ریس خبرات ټول دغه ماده کې دي چې هغه جنگ چې مخکې و هغه غونډه دوتن کې د غونډه بریټانیا کې غونډه نور فشار د افغانستان پر حکومت د افغانستان پر ولس د افغانستان د جګړې د فتوای لپاره راوړي. ولې دې په دې کوشش چې په کور دننه ځه پورته شو په کور د باندې ځه پورته شو او د سیمې لپاره په ټول معنا فره ورته او هغه چې ادمي مشرت کول کېږي یا بل اخ دګری کول کېږي هغه ورو ورو سره د لمند ول کېږي ورو ورو سره د کمزوري کېږي. یعنی تاسو د مدني منور او د مکه مزي امامانو په څیر کړی ښه کال کې دا چې څو د افغانستان د جن د استقرار د کړی ولا یو کړی بل هغه تاسو راځي وګورئ په پاکستان یو څه هم چې موږ تاسو راغلي دي موږ تاسو په پاکستان کې کور نه کوم پاکستان حکومت کړی دی چې تر تاسو د تاسو خطا کښته وګورئ بیا تاسو ته یوه دې نه مو سره هاتي لا خپل نظر د خپل هغه څه څخه دفاع وکړي دی ویل چې یو څنګه دې دا پاکستان د حکومت په اړه هیڅ خلاف یان د پاکستان په حکومت کې د نړۍ د حکومت څخه د افغانستان او د سیمې د فارق شي د پزړ دی.
بله
دا څنګه وګورئ د افغانستان حکومت په څنډه معنا کامیاب دي تاسو ډېر ورځې په ځل کې د کورنۍ د امن کمانډان هغه ورته هغه ورته هغه کاڅه ډېر ورځې دې لا تاسو په ځیر کې کلمان سره
بله
او پر او په خپل کې چې دغه
نه بله
معنا د افغانستان د امنیت ځکه نو د دې ځکه پر ورته او لایکت باندې دلاله
بله
او په سیاسي اړخ
کور ودان. بل اوریدون کې ته مخه کو، آزادې په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هم په خپل وار سره غوښتل په دغه موضوع په ارتباط یو څه وغږیږم. ګر ک ډېر عام ذهنیتونه اکثرا د رسنیو د لارې چې دا ډېر خرابېږي، مثلا په حکومت باندې نقد، مثلا دغه د سولې مسایل د سوال لاندې راځي، در حال کې موږ تاسې ډېر سخت ضرورت سولې ته لرو. دغه جنگ، دغه جنگ چې د څلوېښت کالونه دا په دې خوا روان ده، د کې لس نفر په یو ځای کې مړه کېږي، په یوه ساحه کې دا ولایتونه سقوط کوي، دا به ادامه لري. ولې سوله اوربان دو دا مسائل باید د دې څخه متضرر نشي، یا څوک داسې مسائل منځ روانه چې خدای نخواسته چې یا اوربان وروسته شي یا د سوال لاندې راوړل شي د خلکو لخوا. دا جنگ خو روان ده، دا که هر څومره نور موږ تاسې د سوال لاندې راوړو دا نور مشکلات هم زیږي. داسې نه ده چې اوس مثلا په څه وخت مخکې په لوګر کې یو مسله شوې ده، یا یو بل ولایت کې په جلال آباد کې بعضې مسایل وشو. دا غزنی مسله د دې نه چې دا لویه مسله ده، هر مسله په افغانستان کې چې تازه پیښه شي دغه مسایل د دې طرفتنګ کې راځي. اکثره رسنۍ په دې کې زه داسې نه وایم چې د بیان ازادي باندې مونږ ناغه کوو، ولې دومره حد هم باید لا نه شي چې عامه ذهنیتونه په دې سره خراب شي. یعنې ټول مسایل دا په خپل ځای سره خپل دغه لري، ولې د سولې پروسه همدارنګه د اوربند مسایل دا باید د سوال لاندې راوړل شي، څرنګه چې د سولې عالي شورا دوی مخکې روانه کړې ده مسله، هماغه چې باید حکومت خپل دریځ ونیسي او مخکې ولاړ شي.
مننه کور ودان. نظر صاحب یو بل اوریدون کې بم راوخلو بیا باندې منو ته ورس. بله مهرباني وکړئ، یا صاحب سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم زارف، نظر صاحب خدمت شما خدمت
تشکر.
علیکم السلام د هاي رادیو د ځای ندی نظر نه سره روان شوم هم کړه.
مهرباني.
بله سوال تانه تره کنیم که بخیان تلفون تانه مقدر
تلفون قطع شو. تر دیر پوری دی اوریدون کو نظریات و سوالون نو نو ور بشو خپلواک صاحب تا، زکه چه دیر سوالون دا سول پا ارتباطو. او خپلواک صاحب تقریبا اکثر اوریدون کو ستاسو دا نظر تاییده او چه دا سول خبری باید مخت اولاری شی که جگره هم وی، لیکن وی خبره دا تاسو مخ که ویل چه پا سول که پرمختک شوی که دیشتی چه دا زدی را دو اوریدون کو تایی توضیح که چه چنوی پرمختک.
من نه اول خو شیبر سه دستاسو رادو د ملت یو خاص تاسوب کول شي کې عامه سروي وکي چې د افغانستان د خلکو نظریات د سولې پاړون او د وسنو پښتون نن معلوميږي سره له د ټولو بدبختوي سره له د ټولو سخت جنگونو چې تیر هفته زر نفر افغانان به له ټولو خواونه په دې کې زخمی او لمنځه تللی وي. یعنی دا هغه مسائل دي چې بیا هم افغانان اولیت سولې ته ورکوي او د سولې پروسې نه حمایت کوي. مطلقا په دې عقیده وي چې دغه سي ناورینونه یا دغه سي پیښې یا دغه سي حالات به د سولې د پروسې په مقابل کې خنډ نه وي او موږ پرې روان یو. راغلو په دې اړوند باندې موږ د یو اعتماد د فضا د حاکمولو لپاره هغه ټول ادارې چارې پلار اچولې دي. په تور تاسو فکر وکړئ که درې کاله مخکې یا څلور پنځه کاله مخکې دغه مذاکرات کېدای شي د طالبانو د امریکا ترمنځ په پټه روان و، مګر دا چې په ښکاره دواړه خواوې اعلان کوي چې لیدنې شوي دي او بیا د هغې څخه استقبال کېږي، دا د هغه ذهنیت او د هغې اعتماد سازي لپاره کار ده چې موږ ورو په ورو ګامزن کېږو اساسي برخې ته او په وضاحت سره وایو چې پول هغه غوښتنې او تقاضاوې چې د مستقیمو مذاکراتو د شروع کېدو لپاره د اعتماد او د باور د فضا د حاکمېدو سبب کېږي موږ هرکلی کوو. دا چې د طالبانو نمایندګان په ډېر واضح توګه د افغانستان د اسلامي جمهوریت پاسپورټونه استعمالوي او ازبکستان ته ځي، د هغوی سره کښېني یا جکارتا ته ځي یا نورو هېوادو ته ځي، دا په دې معنی ورکوي چې موږ د پروسې ته عقیده لرو او په دې باندې باور لرو او په دې حساب باندې مخکې ځو. د یغې تر څنګ زمونږ کوشش دا و چې د اوربند په اړوند باندې کوشش دا وکړو چې داسې اوربند رامنځته شي چې هغه اوربند افغانانو ته نور اسانتیاوې سهولتونه هم راوړي، خصوصا د ملکي تلفاتو د مخنیوي مسله، د بندیانو په اړوند د نظریاتو د افکارو مسله، هغه سیمو ته چې وچکالۍ ځپلی وي یا جنګ ځپلی وي هغوی ته د کومکونو او د عاجلو مرستو رسولو موضوع، دا ټول هغه موضوعات دي چې موږ غواړو چې په دې راتلونکي اوربند کې که خدای غوښتي وي او وتوانېږو په دې باندې کار وکړو او بل بالاخره اولس په د اوربند په پروسه کې شامل کړو او دا اوربند داسې چې د ټول مدیریت حتی هغه نظارت دی اولس لخوانه وسی تر سو پوری چې اعظمي استفاده وکړو او راتلونکي اوربن د سپزا حکومت کې چې مستقیم مذاکرات لپاره زمينه سازي وسی. امیدواری مو زیاته ده چې مثبت قدمونه باخلو، که څه هم د غزنی رستنی پیښې ډیر زیات منفی تاثیرات کړی دي، او دغه سوال خپل طالبانو ته راځي کیږي چې آیا دغه 1500 تلفات چې تاسو په غزنی کې ولیدل په خواوشا په حدودو کې، آیا دا د غزنی د درې څلور ورځې د جګړې باندې ارزیدل، آیا دا په دغه پروسې باندې ارزیدل؟ او شتره ځینې کړی چې هغه د خلک له مدارس ولودي راټول کړي وو او په همدغسې یو حالات یې ورپرې ښودل چې نن تاسې عملا په سترګو باندې ګوري، او په میلیونو ډالره خساره عامو خلکو ته او بېچاره افغانانو ته واوښتله.
بله، مننه خپلواک صاحب.
بله استاد صاحب، شما اگر سوالا رو یادداشت کرده باشین، اگر جواب دارین برشان لطفا ارائه کنین.
سوالا خو راستی از تقریبا همه سوالایی که شنیده شد اکثریت مطلقش خوشبینی برای آمدن صلح در افغانستان اظهار شد، و در این جای شک نیست که بعد از 40 سال جنگ هنوز هم این جنگ بی‌مفهوم و بی‌معنا برای مردم افغانستان ادامه داره و از این هیچ فرد افغان نه تنها خوش بوده نمیتونه، بلکه متعزی و متاثر و شاکی است. ای که صلح میخواین مردم افغانستان در یه جای شک نیست، اما کی صلح را میاره و کی صلح را باید بیاره این مورد سوال است. مردم ما سواد کم دارن متاسفانه، و اینا سازماندهی نشدن به طرف جنبش صلح که اینا فشار بیارن بالای ملت های دیگه یا حکومت های دیگه یا گروپ هایی که در جمعه جنگن که اونا صلح را قبول بکنن. کسی که مقابل از اون گروپ ها قرار داره فعلا با آن که نفوس بیگناه ما کشته میشه، مردم بدفاع از بین میره و مردم ملکی افغانستان در بینش تلف میشه، اینا کوشش میکنن طرف های دشمن مخالف که ایره نشان بده که دست حکومت بر حال شماست که خارجی ها را بالای شما حاکم ساخته یا بالای ما آورده و ما مقابل از اونا می جنگیم. گرچه این مفکوره در پیش مردم افغانستان آل بیشار مفهوم خود دست داده که جنگ جنگ است که حتما اونا در مقابل خارجی ها می جنگن، بلکه مردم افغانستان ایران فهمیده که کشورهای همسایه ما به هیچ وجه تا امیال از اونا هم برآورده نشه، تا منافع ملی از اونا هم در نظر گرفتن نشه، دم مانند که در افغانستان صلح بیاید. ما ایرا درست از قبول میکنیم که اوربند یا آتش بس خواد شد، اما این آتش بس هم از طرف افغانستان و از طرف حکومت افغانستان این صادقانه است که جنگ بند شود، اما از طرف مقابل این تکتیکی هدایت میگیرن که اوربند امراش بگیرین قبول بکنین آتش بس، اما که درون میرین برای آینده تان در اونجا کار بکنین. و یا مثلا در ازبکستان میشینن صحبت میکنن سر صلح و سباش بر غزنی حمله میکنن. معنیش ایست که این استخبارات منطقه به اونا پروگرامایی را که میتن پروگرامایی است که اونا نبض در دست دارن و به جنگنده های خود پروگرام جنگ دعات میتن که چی وقت جنگ تشدید کنن و چی وقت تشدید نکنن. به طرف مقابل که ما هستیم، افغانستان حکومت افغانستان است، با چی لازم است که بکنه که اینمی فعالیت از اونا را خونسا بکنه؟ این که فاید نمیکنه که کسی در قطر شیش، کسی در اندونزیا رفت، کسی در پاریس رفت یا یک جای دیگه جای رفتن شیش تن گپ زدن، این مهم نیست. مهم است که دیپلماسی افغانستان در اینمی موردی که آواز صلح بلند میشه چقدر فعال است و تا چقدر فیصدی اینا میتونن از این به نفع ملت افغانستان و جغرافیای افغانی استفاده بکنن. متاسفانه این بخش حکومت فعلی بسیار ضعیف است.
بله صاحب، مخکې خپلواک صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې دغه سفرونه شوي دي او د سولې په برخه کې سیمه ایز اجماع هم رامنځته شوی ده. فرضاً دوی د سعودي عربستان هڅو ته اشاره وکړه او همدارس په ازبکستان دریس کې ډیر بدلون راغلی دی، خو تاسو وایسئ چې د افغانستان د حکومت ډیپلوماسي ښه نه ده، څرنګه بهتره کیدای شي؟ تاسو څه وړاندیز لرئ حکومت؟
زوایم چې د جګړې په څنګ کې په داسې حال کې چې باید دلته مسلح قواو د افغاني کې او د خارجي قواو چې دلته وجود لري، لکه داسې پېښې چې پېښېږي لکه په غزني کې، لکه پنځمه ناحیه کې، دیارلسمه ناحیه کې، یو ځای کې بل ځای کې، دوی باید دا استخباراتي دننه کشفي لاین دومره فعال لکه سور لاین خپلو منځو کې ولري چې حادثه مخنیوای باید وکړي، پرې نه دي چې دا وقت پیښ شي. او فرض کوو دې مشکله ده د دې مخنیوای، مګر څوک وایو چې دا خارجي ورته هدایت ورکوي؟ هماغه خارجي ته هدایت ورکوي نن ورځې پورې خو موږ ته هم پېژندل شوی، ټولې دنیا ته پېژندل شوی دي. ممکن منطقه کې اجماع وجود ولري د سولې لپاره، اما ولې پاکستان منفي کارونه کوي؟ ولې ایران کله کله منفی کارونه یا دغه نه هم بتر کارونه کوي؟ یا ځین نور وادونه حقوق وادو سره دولت د افغانستان باید یو هارت لاین یا تود لاین د ډیپلوماسي وساتي چې هغه په دې راضی کی قانی کی چې دوی سر په خله خبرې ونه کی، بلکې په عمل کې هم د خپل سلغختنه اومني. بله،
مثلا له پاکستان سره باید کابل څوک
پاکستان چې دغه اوس مونږه پاکستانی مړی په غزنی کې پیدا کړی دی، دا به چې هم نړیوال کمیټې ته او هم پاکستان ته ډیر جوت صورت سره، ډیر واضح صورت سره دولت د افغانستان کینی او دې سوال پوښتنه تی وکړي چې ولې د دوی جنگیالي چې دغه نښې دي، بلګې دي، ژوندۍ اسناد دي، دا څنګه راتلای شي د سرحد نه موږ په غزنی کې د یو سات فاصله ده، پایتخت کابل نه فاصله لري او دلته جنگیدای شي، ولی پاکستان دې مخه نه نیسي؟ په دغه ډول باندې باید نه یوازې دا سوالونه او ته مطرح کوي، بلکې که هغوی داسې کوم سوالونه او مشکلات لري چې افغانستان خلا په ډیپلوماسي کې وجود ولري، هغه د سیاسي لار نه سره حل کړي.
همدا موضوع ډیره مهمه ده. خپلواک صاحب نه به پوښتنه کوو. خپلواک صاحب، ازادي راډیو هم داسې راپورونه ترلاسه کړي دي په غزنی کې پاکستانیان جنگیدلی دي او د دوی مړي حکومت نیولی دي او د دوی کسان حکومت زخمیان کړی دي، لیکن ولې دغه کسان له رسنیو سره نه شریکوي؟ فرانس موږ خبري عالم هلته تللی وو، یعنی د دوی ویډیوګانې نه اخلي د دوی؟ بله، مهرباني.
سامل، زه هم منتظرم. اول په هان سره په ټول درناوي او احترام زوایم، انتقاد پذیروي، انتقاد منو، او په هر صورت چې وي دا حکومت د افغانستان د بتن څخه راپورته سوی د تلویز کالو جنگونو کې، مګر هغه انتقاد چې هغه واقعي اړخ ولري د نړۍ د سیاستونو پرنا کې او د سیمې د سیاستونو پرنا کې، آیا زه چیلنج ورکوم چې له دې نه بهتر سیاست مونږ څنګه ولوبو چې نن هیڅ یو د سیمې هیواد او د سیمې لږ په پراخه سطح هیواد یو هم د افغانستان په دی واقعي پالیسي د سولې او په دی ملي ستراتیژي د سولې باندې نقد نه کوي؟ کله چې دوه کاله مخکې کاوه، کله چې د شانګهای په کانفرنس کې په افغانستان باندې مختلف نقدونه و، نن د افغانستان در مبارزه د تروريزم سره او د سولې برنامه هیڅ هیواد نشي نقد کولای. دا د یو سالم ډیپلوماسي نه کده، دا د یو سالم سیاست نه کده. آیا سعودي عربستان د شپاړو کلونو په موجودیت کې یو ورځ هم د سولې په پروسه کې یو قدم کې خود؟ نن په غټول قوت چرته غېدا هم مذهبي او هم سیاسي حمایت کوي. امارات په همدې قسم، قطر په همدې قسم، ازبکستان، چین، هند، پاکستان، ایران، ایران او پاکستان یا تروسی پوری خپل نور مسائل بلری، خپل نور چلنونو چې دا ډیر په وضاحت ده او د پالیسی باندې منګ او تاسو پیګو چې دلته هر څوک خپل ګټي کوي او څو چینلونه لري، سولار لري چې لږ اڑخ نه پر مخ دی. دومره مسله چې هغه مهمه مسله ده، آیا من ملي سیاستونه او د ځینی حزبی سیاستونه او د شخصي ګټو په محور سیاستونه سره جدا کړی دي کنه؟ متأسفانه د زینو لاسوهنو لپاره یا د زینو هغو مسایلو لپاره چې نړیوال یا سیمه وادونه د افغانستان په اړوند راپورته کوي، آیا دغه پرسد زمينه سازي ورته داخل کې افغانانو کړی ده کې نه ده کړی؟ آیا
اغه افغانان چې تر پرونو پورې روسیې ته ویلي چې د افغانستان حکومت داعش مایکوي او په شمال کې د داعش بیخ او بنیاد لمنځه وړ او اوس په نورو سیمو کې مختدي کوم منطق او دلیل لري کوم شی لري د دې ورته ډیر نور مسایل هم دي چې بل اخر باید په دې باندې موږ پوښتنه چې تر روان دي او په څه ډول روان دي همدارنګه د نور مجبوراتونه هم وګورو چې نور په خلاص مټ باندې په همدې قوت باندې زمينه سازي کولای شي کنه کولای دا هم اسانه و موږ ته شیبر صاحب او نظر صاحب استاد ته ټول ته چې موږ هم د تیرو ستراتیژي په سیر باندې د تیرو پالیسي په سیر باندې مختلف افراد او اشخاص د طالبانو یا لوی لوی شخصیتونه یا لوی لوی د دې نظامی سیاسي مشران راوستلی وي د سولې پروسې سره او یو ځای کړی مو چې د دې فرصت کافي موجود ده مګر موږ اغه چې رئیس جمهور وای اغه د یو باثباته دوامدار او تلپاتې سولې لپاره کار کول دي او په یوه کې منغو اړو چې موضوع من حیث د کل او من حیث د یو لوی قتل او من حیث د یو حرکت حل کو ځکه چې دغه مختوی دي نشان د افغانستان د سولې لپاره او د ثبات لپاره مهم نشي واقعي بلکې نور وسیلې هم کاریږي من د پاکستان سره په قوی ډیپلوماسي نه شیدین پورته نسته هغه ټول مسائل مراول دي او د دې په مخ کې ملکی دي چې دا سره قدم په قدم به تطبیقيږي او د نوې حکومت منتظر یو چې نوې حکومت پر اتک سره د دې اړوند باندې کوم موقف او کوم نظر لري رغلو د غزنی او د تورته نور خاصو قضایو په اړوند باندې دا مهم سوال دا ډیر شان په سوشل میډیا کې او د مطبوعات په مخ کې راغلي دي او تاسو عملا ګورئ نن الحمدلله د مطبوعات لمخه چې دی غوی عملی حضور او دی غوی الته چې په د مطبوعاتو کې دی فاتحه او یا نور مسائل تاویږي دا دی یو غوی موجودیت چې دلته کوي دا چې ځینی امنیتی سکتور هغه بخش د مطبوعات سره کار کوي دا به خپې پیشنهاد وي چې ځینی واقعیتونه چې مهم دي مطبوعات لپاره د ولست لپاره هغه ور سره شریک ان شاء الله په دې به یو کار وکړي مګر په هغه بل برخه کې چې موضوعات ان شاء الله په
من مننه خپلواک صاحب ازادي پسپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع مو په افغانستان کې د سولې هڅې خو په ورته وخت کې د جګړو زیاتېدل په هم سپیت به ورشو نظر
بله استاد محترم یک موضوع اساسی که در بین مردم زیاد است و در تلفون اتومات رادیو آزادی هم ثبت میشن افکار و نظریات مختلف از تعداد از مردم مایوس هستند تعداد مردم طرفداری از صلح و مذاکرات صلح میکنن و تعداد هم میگن که اگر ای کل استراتژی ها چی در سطح بین المللی چی در سطح منطقه‌ای چی در داخل چی در نظامی چی در اردو در پلیس اینا یک هماهنگی درست نشه اویا کدام نتیجه خوب نمیه برای از اینکه طرف اصلی پاکستان است و پاکستان هم از عمق استراتژی خود تیر نمیشه ای طالبان من حیث یک حربه همیشه میخواه زنده نگاه بکنه که استفاده کنه به خاطر پیشبرد سیاستای خود از او خاطر شما من حیث یک استاد بین المللی اینقدر گدوادی چطور یک نتیجه خوب میکشین که یک نتیجه مثبت در آینده نزدیک به دست بیاید در افغانستان سیک
حرف ایست که نظر صاحب محترم حرف ایست که حتی امروز هم در روابط بین المللی موضوع واقع‌گرایی یعنی زور حق است یا زور میتونه قوت میتونه منافع یک دولت تضمین بکنه و نگاه بکنه به این لحاظی پیش میره از همین خاطر هم گاه پاکستان به سلاح اتمی خود مینازه گاه مثلا کره شمالی یا با گاه به اقتصاد و همه قسم قوت های خود ایران یا دیگر کشورها در همسایگی ما معنی چیست که افغانستان آیا در این مورد قوت ملی خود یا نیروی ملی خود کدام فکر کرده که هماهنگ و یک دست باشه تا استقلال خود نگاه بکنن و دشمنای خاک افغانستان و مردم افغانستان به موقع جواب بدن یا نه این مسئله را اگر ما مطرح بکنیم ما که میبینیم نقایص وجود داره در نقایص در اردوی موجود داره. داره نقاشه در پلیس ما وجود داره، علاوه بر این که این جای شک نیست که افراد پلیس ما، افراد اردوی ما، افراد ما در امنیت مردم پاک و تندوست شرافتمند و دلیر هستند، اما این که اینا به صورت هماهنگ فعالیتایشان هم به می را پیش میبرند یا نمیبرند، این را ما شک داریم، مردم افغانستان در این شک داره، برازی که این مسائل هم در اینجا قومی شده، هم سمتی شده، هم زبانی شده، هم مذهبی شده، هم از امو خاطر در مابین از اینا از کشورهای خارجی نفوذ کرده میتونه، هم پوستا را میفروشن، هم جاهای خود اعلام میتن، هم سلام میفروشن، هم کارتوس میفروشن، هم تیلش میفروشن. به این لحاظ ما وقتی که این گپ میزنیم که دیپلماسی قوی نیست، اگر است ما به تمام احترامی که با مقامات گپ میزنن که داریم این گپ حق داریم پرسان بکنیم، اگر است چرا پاکستان خانه نمیشه به صلح؟ خود نیست. اگر تنها از رای نظامی پاکستان در مقابل تمام افکار جهان و منطقه استاد شده میتونه علیه افغانستان باز همی دستایس برام اندازه، این ما قبول کردن نمیتونیم که تنها پاکستان در یک اکتاز در این منطقه خواد بود و دیگه دولت ها مجال ازیره نخواد داشت که جلو ازیره بگیره. باید لابی افغانستان به سطح منطقوی و به سطح بین المللی در مقابل اونمو حکومت ها و دولت های باشه که در همسایگی ما قرار دارن اما ما را آرام نمیگذارن، در همسایگی ما قرار دارن اما راکت روان میکنن به مشرقی، هر روز که به مشرقی از طرف صبح میدراین هم با انفجار استقبال میشن که میبراین هم با انفجار استقبال میشن. ایچی نه هماهنگی در بین نیروهای ما وجود داره که ما هیچ این نقاط یافته نمیتونیم، هیچ او مجراهایی را که از طرف سرحدات ما به داخل میاید تا به مرکز ما میرسه او را هیچ ما نشانی کرده نمیتونیم و یکی ما در جلوش پیش از وقوع واقع استاد شده نمیتونیم. این نه مردم افغانستان را قناعت داده میتونه و نه ما را قناعت داده میتونه.
تشکر استاد. آقای شبر، خودت که در رخصتی بودی همراه آقای خلیلزاد هم صحبت کردیم، یک سوال عمده اساسی از او ای بود که چقدر امیدوار است با آمدن حکومت جدید، یعنی اگر عمران خان بیاید در سیاست پاکستان کدام تغییر خواهد آمد و افغان ها میتونن بر از نا کدام تأثیر بکنه یا نکنه؟ این موضوع را میشه که از خپل واکس پرسان کنیم.
بله، در مختر دی چه در پشتن او که رابشو در ترامپ استراتیجی وقته، تیر کال در اگست پر دویشتمه بنده در امریکا در متحدی ایالاتون و جمهور رئیس دانالد ترامپ در افغانستان و جنوبی آسیا لپاره چه کل خپل استراتیجی اعلان اوله در پاکستان پر ارتباط در وویل
We have been paying Pakistan billions and billions of dollars.
ترامپ وای موش پاکستان ته میلیاردونو ډالر ورکو، په ورته وخت کې دوی هغه ترستانو ته پناه ځای ورکوي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا باید تغییر وکړي او ترامپ وای چې سمدستي به تغییر وکړي. خپلواک صاحب، د پاکستان ستراتیژي خو دغه د کال پوره شو، د ترامپ د ستراتیژي پاکستان تغییر ونه کړ، نو افغانستان تاسو مخکې ویل چې عمران خان ته امید لري، افغانستان څنګه کولی شي چې پاکستان تغییر کړي؟
تشکر. اول خو زما بحث سره چې من باید خپل امکانات او فرصتونه وګورو، سلرو او د سیمې د هیوادونو سره څنګه رقابت کولای شو. غوښتنه د هر هیواد د خپل منافع ملي منافع په چوکاټ کې دي، دا چې د پاکستان ملي منافع په کوم چوکاټ کې دی تعریفوي یا د دوی کار ده، مګر زمون خپل ملي منافع تعریف شوی دي. راغلو د عمران خان موضوع ته، هغه څه چې تاسو هم او ټول د سیمې هیوادونو خلک په دې پیږي چې بهرنی سیاست خصوصا د سیمو په اړوند باندې تعین کوونکی سیاست په پاکستان کې هغه د پوځ په لاس کې ده، هغه د استخبارات په لاس کې ده او سیاسیون تر یوه اندازه زیات په دې باندې اغنه کوي، مګر بیا یو نوی فصل پاکستان کې خلاصیږي او یو نوی تعهد راځي چې ټولې مذهبي ډلې په یو نو یو ډول باندې شکست خوري. موږ په دې فکر یو چې پاوز خپل سیاست او د سیمه په اړوند تغیروي او د سیاست د عمران خان په وجود کې عملی کوي، دا به وګورو چې پروستو کې څه راځي. مګر تر اوسه پورې اظهارات چې کړی دي او یا د جلالت ماب جمهور رئیس سره تلیفوني خبرې کړې دي هغه مثبت دي، او لږه مخکې چې
په خیبر پښتونخوا کې د حکومت او زمنګ سفیر دې سره رابطه لرله، یا د وخت وزیر اعلی دل تراغلی وو، نو د افغانستان په اړوند د واقعیتونو پرېنا کې خپل بحث لر. نو امیدوار دي ترانو د امریکا د ستراتیجی په اړوند نن چې دغه تعهلات ګورو پاکستان په سیمه کې د انزوا په حالات کې ده، پاکستان په سخت اقتصادي او سیاسي بحرانونو کې ده، نن سعودي او امارات او نور هیوادونه او په ډیر قوت باندې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي، او د افغانستان د سولې پروسه تر دې حد رسیدلې ده، او طالبان بالاخره دې ته راواده رسیدلي دي چې دا پروسه شروع کړي. دا دي دغه ستراتیجی د حمایت په نتیجه کې ده چې هم یو واضح پالیسي د افغانستان حکومت جوړ کړه، او هم او د دې ستراتیجی د هغه موادو پرې نه کې چې حمایت لازم و راشوي ده. من امیدوار یم چې راتلونکي دوه درو میاشتو کې ان شاء الله تعهلات برازي، تغیرات برازي، او دغه جنگونه چې زور اخیسته ده امیدواری مدار چې کاهش پیدا کی، او راتلونکي اختر د مستقیمو د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره یو تاداب کې کودل شي.
ډاکټر صاحب خپلواک مننه. کور ودان ناصر صاحب کې پروګرام دی، د پروګرام ته په بل ساعت کې هم ادامه ورکو چې د سولې امکانات دغه ورستي پیښه په افغانستان کې متاثر کوي.